سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سرلور په جوش تاسو ازادي روري ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تل شو خبرونه ملګر ملتونو د خزو څنګه وایي په تیرو سومیاشو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداری د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګون راپارولی دی. له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارلی دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار یې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د هغو افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تور هم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې له پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر د ولسوالۍ کې د شاورز بند پرانستل شو. باختر خبر اژانس چې طالبان اداره کوي نن دا خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاورز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. تبن هم درس کولی شي چې 2200 هکتار زمکه خړوب او 1.2 میگاواټ برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز باندې د کابل خر د څخاک دوبو او د برېښنا د کمښت سوزې صنعتي رقم کړي. د اوکران په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حمله د خطر زګونه وغږیدله او د پلازمینې کې په ځینو سیمو کې د 14 نفرونو ورکړل. د هوایي حمله خبرداري په کې جیرینی اف سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوفکس زابوروسیا او نور سیمو کې واردل شو. د کې د پوزي د مشر ویل چې د دې خرپی و ناحیه د توغندیو چری هم را پریوتې دي. ورسته خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورسته ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال در رسیدو په ویاړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروتوي ودونو له نورو مخکې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوی کال له نیویارک څخه 37 مخکې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی ښار اوکلاند کې د زرګونو کسانو د کال د پیل شپې ته چپا ګڼل پیل کړی دي او بیا به اور لوبې پیل شي. تاسو ورسره به په استرالیا کې له 1 میلیون ډېر کسان په سیدنی ښار کې راټول شي او د دې اورلوبې ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. پر وخان د پاکستانی پاوز دملې پړه په ټولنیز رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیاسي چارو کتونکي سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نا دولتي موسسو کې د ښځو کار بندي څه خبرګونونه
د پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتي مرستو پرختیا
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره یا روغتي تاسو لپاره برابر شي ودي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د وخان استراتیژیک سیمه کې د پاکستانی پوزیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چینی سفیر سره د طالبان د کورونی د چرور سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلی چې د خبرو و موضوع وخان هم بل خو د پاکستان د پوز مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوزیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه تود کړي. په ډېر تفصیل له فرشتي ساکس خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمه ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پرو دهلیز دی چې سمو د پخوا ځینو پاکستانی سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ د مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملی ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په سرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي، په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال عاصم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ حملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازه خپرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخبارات رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قمندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبرې شوې راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شوی دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کراته وایي چې دا وضعیت څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو ته احمد زی سیب او تاسو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته ښکاره خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په سطح هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هغه خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري کې دې شي د پردې تر شا داسې کوم خبري وسی چې پاکستان په خپل دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپل دغه سیمه ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو کچیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیزین د اجازه دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دله لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیاتو، د دې ډیر زیاتو وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د دې لپاره دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوي ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکې د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زی زره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستان سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ راکړل شول دوستانو یې چاوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی. بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو دی ژمی مسله ده، دی وخت کې د پاکستان د اردو تک هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ټریننګ شوي او تجربه شوي دی دې سیمې نه الته تللی نشي او که زی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
خو خوب فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه غواز وروسته د کورنۍ چار سر برس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. دغه په داسې حال کې ده چې د دې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخبارات رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې کومه مسله شته چې دغه لید کاته تبادله شوې دي سره.
کېدای شي پاکستان لپاره دي چې دغه خبر ته لږ تقویت ورکړي. ا دې د استخباراتي مشرتلې ته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره خنډ دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نور ګروپونو تر شا ولاړم دي او د بدخشان په سیمه کې د کم شخړې د تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو نو د کېدې شو دی په دې شي بحث وکړي او بس کړي مګا ما دوی کولای شي چې دلته کامیاب شي د کوم اهداف ته ورسیږي زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه د اقدام نشي کولای چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره پاسانی ډالر نشي د خارج د پری کې خپل حساب کې هلته د چینایانو خپل په منځ کې د چینایان د شي اجازه نه ورکي په لهازه دا کېدای شي یو کوشش وسی مګر حقیقت سره لار نه لري او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق و د په واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی یلته پروګرامونه هم لري امارت اسلامي یو نوې خار د غوړی یلته جوړ کی یو نوې ولسوالي یلته جوړه کی او خلک هم نشته کی ځکه چې هلته خلک هم نشته تاسو معلومه چې ټول نفوس د واخان ول زر کسان دی هغه ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي نو د دې لپاره پروګرامونه امارات اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمه ته کم سفر وکولاړ هغه ملا محمد یعقوب مجاهد چې هلته لاړ کم از کم لس دوله سورز یلته تیر کړی سیمه وکتل خلکو سره وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د دې کنټرول لاندې ده او وسم دې په پس دغه خبرونه از خپل د ترسود او نفر زیات کړی دي او کسان یې استولې دي سیمه د دې د په حساب د هوایی هلیکوپټر د په ذریعہ باندې هم سارلې ده که دا اطمینان دوی ورکوي چې الته سیمه کې کم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره چې صرف د تر پروپاګاندا هدف پورې کمتغه نه لري او چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي په لهذا د کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډیر زیات زپل سوی ده تمره دغه لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول شي ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره په خصوص به منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړکیږي په لهذا دا د ډېر حیاتی لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ کا اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم د دې بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ اسیا ته هم د اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي په لهذا د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږه او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغه کومک غوښتنه او د هغه لنم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلې 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې لیږي کړي دي کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې تر دغه کیږي چې نن به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دی غړنه د سړک په خولو کار هم شروع کی او د کې دي شل تخپل نظامی پوسټي او د اضافه کی د سود پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخاوني
ډیر زیاته مننه چې د فاطمی صاحب د چمن سره مو بس کوه مننه د چارجانو کې خغلې سید بلال احمد فاطمی او چمن سره مرکه وکول
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو لپاره د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزئیات د کرام لکرام راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. دې ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیايي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نه دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که خزې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغو شي. یو ان اومن د همدې خبرداري په خبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان خزو کولای شول چې د خدماتو مرکزونو ته ولاړ شي خو په خبرې او ستري دا ورتیا اخیستل شوی. په راپور کې راغلی چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 48 سلنه او خو د شمیر 25 سلنه ترخه شوی چې د پام وړ کمواله خي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د خزو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بلل او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د خزو د فعالیتونو مخاینی ولیدا. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخي آن د خزو غږ او مخ هم اورد بلل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال یې په کابل کې دنده درلوده او د خزو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په ډېر ناچیلي پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرېکړه غیر اسلامي او انساني ده ځکه کې یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست ښځه یې که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کار ونه کړي نو یې دغه د ژوند ضرورتونه د کومې لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل مېرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر شوې د ښځو په کار د طالبانو بندیزونو ډېرې حق کورنۍ چې سرپرستانې ښځې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستند که
دوی که زما پا چیر دیره داسی مرمانی همشتا چی دی کورنی سرپرستانی دی او پا کار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سر مخیم او نشم کولا اخبرو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی دی پریکلی پا کولو سر اصلا دی خزو و ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی غیزی کردی
د ملګرو ملتونو د خزو څنګ د دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی درې سلويخت سلنه خزینه کارکونکو د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دندو پر خودو تاړ شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی خي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د خزو پر لاسرسي هم منفي اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د خزو د حقونو او په سلو کې نه ویش د خزو د زده کړو برخې سخت اغیزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د خزو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډیری دولتي ادارو کې هم خزې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وځنډول او یا یې هم بند کړل، خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خیسته بلکې لا یې پر خزو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خلونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتو ودونه کې چې وخت له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیره د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. نورا په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبا یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د ایساویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1900 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوی کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسیدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله مند دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت د روغتي مرستو پراختیا د 15000 ډالر په ارزښت به وسیله درمل د سالوش پټ روغتي مرکزونو ته ورکړل شي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د سالوش پټ روغتي مرکزونو لپاره د څه باندې 15000 امریکایي ډالر په ارزښت به وسایل او درمل ورکړل شول. یا د مرستې د ایچ ډی ایس غیر دولتي انجو په تخنیکی ملاتړ په روغتي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسه په تخنیکی همکاري د روزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالر په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو، چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپېتو کلینیکونو لپاره روغتیایي تاسواتو لپاره برابر شوي دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ دی، یا ډسټرکټ هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بلاخره هیل پوسټونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله موږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوم خو شو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د جسم صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تر دې شر مخ کوم توجه سی وی خو هغه څه صحیح استفاده نه رسوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله ډیر حدا پر بده سن زی حل سی، خصوصا په اطراف کې په ولسوالۍ کې یعنی ډیر پر بده، یعنی هغه خلک شو ډیر پر د دې مرکز څخه به برخه وي، یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او خپل الته په صحه کې د سی روغتون او چې دی الته مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شو دا وای دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخره پر خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوسول دا ډیر خدای خیر ورکړي. ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به خیر غټه کې ولا غو وس نه لري چې تهران یې چې پوسول نو دا نو دا ډیر شو دا وای دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي. نو بس موږ د پاره ډیر غټه
دا اورزګان ولایت هوسیدون کې وای چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستي هم تر سره سي. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ڈی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
حسمزو ازادي راډیو ته سره غلي پیغام نور
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ترغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ چې هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، او هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا ږغ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولر سیاله ته بیا پاسپورټ چیرې دا ولي ورشيدي؟ دا ژغ باید واوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره ته راختلم، دلته غرته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید زابل ولایت ترغندا ولسوالی کرتو د علاقے د کاری د کلی وسیدم کیم. زما دا یو پیغام د ازادی رادیو وخته باندې کوم. سمج ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پات دی، موږ زحمت کښلې ده، په مسکه مکار کړې ده، د واکسین کار مو کړې ده، د مسکه مکار کړې ده، زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو د تفته وي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانګې جهاني ګرځولې دي، او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، په چان را پسې دي، نو زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ږغ نه اوري، موږ ږغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د 15 دقیقې پرونه درته هم لرو خوش خبرونه.